سلامونه لګرمې مخکې لاس بجی دي زه سفی ولاستان ایگزایم ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرو وکړو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د لوږو او اړمنو خلکو شمېر څه باندې 9 میلیونو کسانو ته ورسېد. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو منع کړې او هم یې په نادولتي موسسو او ملګرو ملتو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. خبریال وحید الرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوشې کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطاءالله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې په ورځ په کندهار کې نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون وویل چې په تیرو دوو کلونو کې 168 افغان خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او په زلونو خبریالان نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو د کمیټې پر اساس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي ډیرو رسنیو فعالیت درولی دی. د ایران د انرژي وزیر محمد جوانبخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکی بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوي سفر تایید کړ، په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرې ښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. جوانبخت همداراز وویل په تیرو کلونو کې دهراوت چې د هلمند سیند سرچینه هم ګڼل کېږي د ایراني پلاوي د سفر امکان نه و. د ایران د انرژي وزیر چې د خپل هیواد د باندنۍ چارو وزارت په همکارۍ ورته بالاخره لار هواره شو چې خپل تخنیکي پلاوی افغانستان ته واستوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل. د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونه له یوې مودې راهیسې د خپلو کلنیو اقداماتو او اجراتو په اړه توضیحات ورکوي. MTN مخابراتي شرکت وایي چې دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپله شبکه پلوري. فاینانشل میل ورځپاڼې پرون راپور وکړ چې MTN ګروپ ویلي په کابل کې د طالبانو حکومت ورسره موافقه کړې چې په افغانستان کې خپله شبکه وپلوري. دا شبکه هیله لري چې دروان 2023 کال تر پایه په افغانستان کې خپل کاروبار پای ته ورسوي. MTN چې د منځني ختیځ په هیوادو کې فعالیت کوي تر دې وړاندې په یمن او سوریه کې هم خپلې شبکې پلورلې وي او اوس یوازې په ایران کې لا هم فعالیت ته دوام ورکوي. MTN تا د 2023 کال په جون کې د افغانستان د شبکې د پلورلو لپاره د 15 میلیونو ډالرو وړاندیز شوی و. افغان تکواندو کار زکیه خدادادی د اروپا اتل شو. فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلول تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیه لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډالې وګاټه. زکیه خدادادی په 30 کیلو وزن کې اتلولي ته رسیدلې. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې 1500 لوبغاړو د 1500 هیوادونو په استادیتو په لسو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې. دا لوبې د اګست 3 د هالند په روتردام کې پیل شوې او تر شلم تاریخ به دوام کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي سلاکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک له دې کبله انتقاد وکړ چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر په وړاندې لویږي. پرون سل روسي روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي سلاکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 10% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خوړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو.
د یوې سینګار کوونکې خځې خبرې مو واورېدې. دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سینګارتون تړلی دی. دا چې ټول عاید له همدې ځای څخه و، اوس حیرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي. بل خوا بیا یو شمېر خځې وایي چې سینګار د دوی سلیقه ده. په سینګارتون کې هغه فیشن ورته کوه چې دوی په کور کې نشي کولی.
خپل خپل وخته قچ کوي، خپل وخته خپل نسو رنگاوي، د رنگاول لپاره تللو، د وخته قچ کول لپاره تللو، د یو ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره.
قدر من اوردونکو، د اکثر مېرمنو په خبره سینګارتون یا آرایشگاه غذای بو چې هلته به ښځو ته فیشن کوه. عام خلک او آرایشګری وایي چې له شپږ کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه و حق نه درلوده چې سینګارتون ته ننوځي. سینګار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سینګارتونونه بند کړل. د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سینګارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه یې د کورنۍ نفقه برابروله. د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي، نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضلي خبرې اورو. نوموړي وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندولو بله ستونزه له نورو او عامو لپاره دا ده نش کولای او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي، ځکه چې هغه که لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی، نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي آرایشګر، یو عادي فیشن کوونکی جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره، مراسمو لپاره، د کوژدې لپاره، د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن کړي، خپل ویښتان ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي. هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده، نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي، ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي، ودونو ته، محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي، دا چې قیمته دی ارزانه دی، هغه مجبوره دي چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي، رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کوي حتماً یو غمګین تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې آرایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مې شته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کټو د بسترې دی، اوس ورونو ته ترجیح ورکړي. ورونه دي څومره دي؟ ورونه دي څنګه کار نه کوي؟ خزما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنفه لکانو پورې، چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کې ایا شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم کار باندې دي، هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي، د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی، تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو، د انجینرۍ، د طب، د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول، ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه، د همدې لپاره خواه دي چې حداقل زه په درس مصروف وم. اگه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دوی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي، چې خو زه خپل ځان لپاره، خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي، نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوري واده دی وایي د سینګار لپاره د آرایشګري کور ته ورځي، خو اسې سینګار چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سره غواي دی رنگاول لپاره تلو دی وخت قچ کول لپاره تلو دی ماکس لپاره دی مخ لپاره دی ماسټر لپاره وخت می رنگام د خړای واده مې د پریشان یم ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړو اوس نو تازه غه هلا بیچارهګی نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یو دی ویلې وای رازی خکور تر دی خپل اورش دان لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو اوس خلک مندش خان لیکن خپل خپل دی ورو واده دی خور واده دی خړای واده دا اوس مجبورې چې اورش ګټ سیداده نسته باندې او غوې خپل راجوګان بیچارهګان سل مشکلات درلود ځان دغه میړه نسته ده د بشتا فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اواز راجوګا کی تارش د تکو اوس په کور کې نس کا لاله مرداد جوړي پیسې دي مخلي
اندر تو یې چې څو کلو را په دې خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی ال تکو
والا دیال اس کومه د واده کې دیال اس دا پنځه کاله مخه مجرتی کې انتلم
کوم فیشنونه یال تارشګه کې درته کول
ته ما راش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چې کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور یم
ته د چرته دغه د میرمنو راشګه ډیره خوخیږي کله چې وارس یا غفظام خپل لګیږي خپل د راشګه ته تک څومره خوخیده
څنګه مخه خوخیده راس با فرټ سورا او لوکای ته وام کچ کړ یا با مالان رنگ کړه اند اوس خدای دې د سیو ما مال خدای دا وس
اوس دې مشکل څنګه حل کړې ادرس دې ورنښته کور ته ورځي
ادرس اخیسته کور ته ورځم خو بیا هم د موږ مشکل چیرې حل ده اوس په کور کې څه آرایش ګاه کې موږ آرایش کوو کنه کور کې چیرې کوي خپل وسایل
دي یعنې د کور آرایش به دې خوښ نه
شي نو هم په پیسې ځي هم به آرایش چندان آرایش مي شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نه شي راسته هغه یو وخت ده خو موږ تنه رسېږي بلې سالون نفره کوي
دا وایي چې د دې کله آرایش ګاه ته تللې هلته کوم ناري نه خو نه وکنه څومره ښه وښځو ته او ولې دوی دا کار وکړ
په خدای را آرایش ګاه ته چې دوی خو هغه آرایش ګری خو نو مسلمانان د اغویم خواه به عزت لرین و مرسری به چه کار بیخی پاس منزل که بلا که کور و لانگ آرشگاه و دست پسل ها و هم دستی ایس مشکل نوه ایس مشکل نوه داده ده طالبان بیده خسر خمدنی دنه چه پر نوه پر رقمی چه زرا گواری زوریه منگه بیخی دیده من ده احساس که و پا آرشگاه که ایس قصه نوه ایس خبر نوه مالیوی آرشگاه نکم دست کار و نلیدم مثلا سه مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولیدم نم کوم کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی به ترش غو خلاص سي
خو کاش خلاص ترش غو خلاص سي او د تلګانو مکتبونه خلاص پانتونونه د خلاص سي ترش غو کی څه به موږ ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته وب کور کې سره کوم 13 ته 6 موږ نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه سي وسایلونه غشان چې ترش غو کې کور کې بنش نه به خو ما صد څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی وخت راځي نه په فیسبوک پانه کې شي وس دا سه موږ سره وخت ترش غو ته تلو موږ خو اوس څه کور کې جوړ کړو به خدای ورو
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکې چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې په ډېرې خوارۍ سره یې سینګار کول زده کړل، نو یې په کار پیل کړی و. هیلې دا وه چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې. له دې سینګار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځ کې کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي، همدا ټول ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وی لزانه یادونه وکړه.
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورځ کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکل ډیره او پارشګه کې خو بیا هم یعنی خزه تخو یو سناسه یو اقتصادي څه د لیک تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها پارژوا کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډېر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارزګاران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارزګان پریدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړئ چې مونږ خپل اقتصاد تر لږ چې هغه سې نه کېږو، نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، وېښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکاپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغیر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېر په سختۍ مې زده کړې او ما ډېر زحمت استید چې زه ارزګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم استیده او دا زموږ ارزګان بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېر سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارزګاه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارزګاه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درسم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته، ډېر سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېر سخته ده زما د نظره، ټولو نه، زما ته ټولو ارزګرانه ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارزګرانو مالیه هم ډېر شوې و، چې زیاتره ارزګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تا نه واخلي.
بله، په ارزګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابېږي. تاسو د خپل ارزګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارزګاه کې وو، هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردان ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې یو چا ته خراب میکاپ وکړي، د هغه جلد خراب شي یا مخی خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي. تا نه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابېږي. او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارزګاه کې استفاده کېدله، هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و، زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارزګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارزګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې ارزګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل، ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ، شاګردان می تربیه کړ. هغه زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زمو په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډیر سخت ده کوم شیان چې لري هغه نور ته ورکې، یا هم کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې وایي نجونې راتله، تقریبا زمون مشتریان ډیره وزګه چې یو آرشګاه که خمی کبو کی مواد چې استفاده کی هغه خم مواد وي ډیره خوي. اوس چې زیاتره ښځې شکایت کوله ډیره زمون مشتریانو چې د هغوی واده و په هماغه ورځ هغوی ته هم ډیره سخته و زما په نظر، ځکه چې زمونږ یوه ناوی و هغې ډیره ژلره چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی په دغه خاص شپه چې ټول راځي ماته ګوري زه څنګه ځان وکړم، ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرشګاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، هغو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراعت کوي؟ تاسو نو مراعت کړي آرشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسه خاصه موضوع نه و چې بعضی کویدادونه یې وزه کړي وو چې مونږ هغه یعنی دسه قانون داغوی نه و چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرشګاه کې نارینه نه راتله. آرشګاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په آرشګاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوې چې آرشګاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډیره سخته وه، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرشګاه بند شو ډیره سخته ده، یعنی بارو کې چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډیره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډیره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډیره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی نجونې او ښځه چې په آرشګاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډیره سخته وه، او ټولې ډیره ډیره ژړل چې ولې مونږ څه کړي وو په آرشګاه کې. هیڅ کوم بد خبرم نه و د ښځو لپاره و، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه نه راتله نو ولې بندې کړه؟ دا ډیره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرشګاران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډیره سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشګاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرشګاه کې یوازې آرشګري نه کوله، ما په آرشګاه کې انجینو ته درس ورکوله او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجینو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرشګاران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي، نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان نه، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې که دارت وایي چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرشګاوې وتړل سولې، پوهنتون ته تلی، وسالت هم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوئ؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم. که زه تصمیم ولرم کوم هیله او هرمانونه چې زما دي، یعنی زما نه اخیستل شوي ده. که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یوه هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې موږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرایشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي، او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرایشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسې.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دینجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډیده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په وروستي امر کې له 2000 څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمېره ده 00422 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي ملما
د ازادي ملما خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې په لندن کې لیوې ډیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو. زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی. زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړلې دي چې د اسلام پیغمبر لباست وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولی و. د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واوري.
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونه نه، د آرټیکلز لیکم، لکه پولیټیکل، هیستوریکل، دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز مې لیکلي چې
مقالې او مطالب لیکي.
او مقاله او مطالعه اند ټول سو وخت لکه دا خبرو کې کوم خبره کرنت افیرز چې راځي دا لکه د لیکل د اپینین پیسز د کوم لیکلې دا اډیټینګ چې کوم دا نور اوفرز او لیکوال چې خپل کتابونه چاپ کوي دا هو په کار ده یو څوک چې هغه ټول ژبه language tool shian wuguri che some the like a standard the publishing tadasi the leather no arazama karta leg inglisi malimimem karada da khalak che inglisi like a dwai majaba yade yo dre kal ar darf me what called the inglisi del talandan ke
tasu mkhia da una wakra che inzini maqale او مطالب لیکي دا د چاره لپاره لیکي په کوم ځای کې خبريږي
دا یو سو اخبارونه دي آنلاین لندن کې یو اخبار د مترو نوم دی هغه د لپاره د آرټیکلز مې لیکل ده یو بل ویب سایټ ده د خبرو دا نوم اسلام 21 سی ده یو درې کال د لپاره مې دا آرټیکلز لکه دوه ځلې میاشت کې لیکم هلته چاپېږي یو درېیم ځای ده چې د ښځې issues ke yo website da ar nume amalia da are ke me khbel karme chat karada
de khazula para ta so po kumo masailo bandi likane kawai
خزه ته پات دې لکه د اډوكيشن او دا بار کې دې لیکل مکره ده چې څومره مهم ده چې مونږ لکه خپل انرژي او دا خپل فوکس په اډوكيشن باندې واچو او یعنی دنیا کې سکیږي چې دا جنکیانو خزه دا مطبوعه او ته نشته ده چې پکې نه شامل کی او د دې لکټول سوسایټي باندې چې شکیږي چې خزه پاتې شي نو داشیان باندې زما زیات پر لیکل شوی ده په انګلیسي کې او دې لکټا پولیټکس وخت کې چې څنګه خزه ملامتېږي ار وخت خزه ایشوز راځي کله چې یو ګروپ راځي پاور کې خزه باندې خبرې کوي بیا بل ګروپ راځي ار وخت هم دسې د خزه خبره ډیر په مخ کې راځي خو ډیر کم وخت خپل د خزه خلونه یو خبره اوري زیاتره نارینه دي چې ټول د خزه ایشوز باندې خبرې کوي
دا د انګلستان په ټولنه کې که تاسو په وروسته پاتې ټولنو کې د خزو د وضعیت یادونه کوئ
او دا پر اختیار د دواره ده د دواره یعنی هغه فرق لري چې د خزه ایشوز لکه دا وسترن وطنو کې فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د ځایونه کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیولوژي نه هغو څه وخت لکه ایدیز هغو ته راځي چې مشکلات جوړ کوي هغو ته چې فکر کوي چې زما دین یو رقم ښځې دپاره یو لاره لري او وس دا مودرن سوسایټي او دا فمینیزم او دا شیان بېله خبره لري نو دلته یعنی مشکل دا ده چې ښځې اصلي د دوی د دین پیغام باندې پوه شي چې ښځې دپاره څه رقم فایده ده افغانستان کې خو بېله خبره ده چې هلته چې دی خو اوس معلوم ده نو خو چې ډېر سختي رسېدلی ده
د ښځو مسله تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې یوازې په لویدیځه ټولنه کې نه شته بلکې په افغانستان کې دننه نن ورځ ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي تر ټولو لویه ستونزه تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو ستونزه ده په دغو مطالبو مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي ورځپاڼو لپاره لیکئ د افغانستان د ښځو وضعیت ته هم کتنه کوئ
او 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 کوو د افغانستان کې خود خز مشکلات تمه یعنی یوازې تعلیم او تپو کنه د اغدیر یعنی د هلث کیر او د شیان د خز خو
هغه یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسائل
د ار خوانه مشکل راځي کنه دا خو نشي سلوخ کال د جنگ نادر خزه خو ام غریبی ده ام تعلیم لکه ماشومان لپاره اپورتونټیز نشته یعنی د ار لاره نه تختی ده دا ډیر وخت یعنی خلک د تعلیم خبره باندې کوي خو ډیر خزیدی چې یعنی دا ډیر عادي کار لکه یو ډاکټر مخ په مخ وګوري دا هغه ته یو مشکل ده یعنی د خزه مشکلات د تعلیم نه زیات ده افغانستان کې چې اوسنه پیښه شوې ده
مخکې تاسو د خپل لیکوالۍ یادونه وکړم زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ
دا کتاب انګلیسی کې لیکل شو دا یو میاشت مخکې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرڅیږي وست هغه پابلیشرز د دنیا کې دا ار مملکت کې یو دفتر لري چې خرڅوي د دې کتاب نوم لیټرز فرام ا پروفیت ده
د دې معنی
خاتونه د پیغمبر یعنی خاتونه د رسول د خدای د دې کتاب یعنی سمری غندې دا ده چې یو وختو د جوان د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلې کړه د دنیا امپراتوري ته چې د اسلام پیغام ورسیږي نو دا خاتونه یو ایهت د صحابیان سره ویلې کړه یو ډله تلاو فرض ته چې نن ایران او افغانستان کې حسابیږي یو بل ډله مصر ته ویلې کړه یو دریم ډله حبشه ته چې حبشه خو ملکونه نن د سودان ایتیوپیا سومالیا کې حسابیږي او اخري ډله روم ته چې نن ترکی سوریا دا یورپین دا وسترن یورپین مملکه
ده یعنی په دې کې کتاب کې تاسو هغه لیکونه راټول کړی دي چې د اسلام پیغمبر دغه هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغه ته اسلام ته دعوت ورلېږلی وو
او دا کتاب یعنی هغه ډیر عکس العمل خی چې دا څلور پاچایان چې ولیده چې یو ډله د صحابیان راغلی دي او لاس کې یو لیکل لري یو خط لري او دې کې هغه غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کړي د دوی عکس العمل چې شه وو دا خط ته یعنی نن چې ده زموږ اختباط خو ډیر اسانه ده ار کوم څه دنیا چې غواړو چې یو میسج ویلی ګو یا ټلیفون وکړو یو په ټلیفون یو دوه ټاپ کوو او ار څوک سره کوه شو چې دا اختباط وکړو هغه ورزونه کې خو دنیا ډیر فرق کول جبه بیلو کلچر بیلو مذهب بیلو جیوګرافي بیلو
او له سعودي عربستان نه چې تاسو مثلا روم ته تللی یا مثلا ترکیه ته تللی دا خو میاشتو یا د ورځو اونیو مزلونه وو
او دې یعنی په سختي او غټ سفرو چې متبر وي یو اسیا یو اوخ په دلارودو کنیز یا تر خلک پیاده تلل بیا سفرم خو ډیر سختي وو الته لار کې خطر مو ځان سره بده او په او دې او ټول شیان ځان سره بده وی اورل او څه وخت دوه درې میاشتې ول چې ورسېږي هغه بل مملکت ته التم چې رسیدې خبر نه وې چې هغه خلک څنګه تاته ګوري. دا صحابیان خو یو پیغام سره تله و چې یعنی هغو دعوت کوي چې خپل دین پرېږدي. دا خو غټه خبره ده چې خارج ته لاړ شي او بیا هغه خلک ته ووایې چې زمونږ خار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکوي چې دین او کلچر او ارشه خوشی کې دا یو
خپل کلچر خوشی کې او راشه اسلام دین ومني.
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډېر ضعیفه و، ډېر یعنی دا وم کال بعد د هجره و، نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډېر ورکه لکه ګروپ و، نه سیاست کوي و، نه معتبر و، نه یعنی دا باور نه لرو، دوز ډېر یو غټ ګروپ هم نه و، یعنی یو ډېر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولاره او د پیغام د اسلام هغه ته ورکه او هغه کته نه اورېدلی ده په دې دین. نو چې یو مثل تا ته درکم، د فارس مشر نوم خسرو و، هغه شاه د فارس و، نو د هغې دین د زردوشتي دین و، هغه په دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اور و، نو هغه اور ته عبادت کول. هغه کته نه اورېدلی و چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه هیڅکله نه اورېدلی و. نو هغو ته لکه د بل دنیا نه یو خبره هغو ته راشي. خلک هم چې رسېدل د دوی مشران مخکې په فزیکي لحاظ تلل، هغه پیغمبر چې خوښول چې کوم صحابي لیږل، لیدل چې دا خلک چې پیغام رسي د هغو فکر باید ښه وي، فزیکل باید ښه وي، ښه جبه ولري، دا پیغام
هیئت او څیره د دوی باید ښه وي او منظم وي او په یوه ډېر ښه وضعیت باندې هلته لاړ شي، د دې لپاره چې هغه هیوادونه اعتبار پرې وکړي او بیا د دوی بلنه ومني.
او چې دا پیغام په نرمي ورسیږي، په خوشحالي یو کوي پیغام هغو ته ورکي، او دام هغه صحابي چې وو باید ډېر جرأت ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازمرینې جانې، د دې کتاب په باب یو څه راته ووایاست چې مثلا څه بڼه لري، د چا لپاره لیکل شوی، د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی، د لویانو لپاره دی، د ماشومانو لپاره دی؟
دا کتاب انشاءالله چې مخ په مخ وګوره یو ډېر یعنی ښایسته رسمونه الستریشنز ډېر ښایسته جوړ شوي دي چې اصلي لکه 12 کلن او مشر دپاره لیکل شوی دی.
یعنی الستریشن چې تاسو وایې معنی ده چې تاریخي معلومات دي، تر څنګ یې تصویرونه هم شته.
او تصویرونه زیات دي، او دا تصویرونه کې ما ډېر به حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغوستل، د مشران پالیس څنګه و، چېرته چې اوسېدل، سړکونه څنګه ښکارېدل.
د دې رسامي هم تاسو پخپله کړې که بل رسام او هنرمند و در سره همکار؟
نه، دا الستریشن یو آرتست کړی ده اسپانیا کې وسیږي، او هغه خپله د هغې بکګراوند تاریخ کې ده، هیسټري کې ده، نو هغه ډېر بلده ده د دا ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل، اسلامي هیسټري تاریخ باندې پوهېږي، د مصر. نو هغه لیکل زما وو، او هغه تصویر او دا آرتست په نوم جورجیو بچن ده.
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو؟
نو زه چې يم زه شکر سلور ماشومان لرم، درې لورګان لرم، یو زوی. زوی مې 15 کلن ده او یو لس کلن مشر لور مې ده. مونږ یو ورځ ناست وو او یو کتاب مې لرودو، یو سیره کتاب وو. نو دا د ژوند د پیغمبر وو، ډېر لکه ماشومان دپاره وو، ډېر ورکه کتاب وو، یو 50 ورکې پکې وو. نو مونږ چې دا کتاب لوستل، یو ځای ما غوته لوستل، هغو غوږ نیول، نو هغه کتاب کې لیکلی وو یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز وو چې یو وخت وو د ژوند د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی وو دا نور امپراتور ریتا. نو دا چې مې واورېدل دا اول ځل وو ما دپاره چې دا دا خبره مې واورېدل چې همداسې شوی وو. بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر ډېر غټه خبره وو چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی وو، څه رقم عکس العمل شوی وو د پاچایان. او بیا هغه شپه چې ماشومان ویده شو، بیا یو کاغذ او قلم مې واخیسته او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو، زمونږ تاریخ کې څه شی لیکل شوی په دې باره کې. بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضمون کې لیکل شوی وو، او هیڅ شی مې نه پیدا کړی وو. یعنی مشران دپاره یې شته لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډېر سخت جبه کې لیکل شوی ده چې ډېر خلک هم نه وي، خپله غټان هم نه وي، خو ماشومان دپاره هیڅ شی هم نه وو. بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوی وو چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تلی وو، دومره لرې تلی وو دا نور امپراتوري ته. او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه، ته باید څنګه خپل ژبه باید سم خلق تا جبه باید خیی، فکر باید خیی، مسیج ده خیی، سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پس سرکم ورکه. نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره، ریسرچ می شروع کره، او ماسته می لیکل 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 دو بجه سبی پوره اما غصه ناستوام. بیا دا لس ورز بعد دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره، ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو شی وو چې ما نه کوی شل، نه خوراک مې کول، نه خوب مې کول، همداسې مې خوړل چې دا ټول کیسه په کاغذ ولیکم او بیا کوم بل شی باندې مې فکر هم نه راتلل.
دا ستاسو لومړی کتاب دی که له دې مخکې مو هم کتابونه لیکلي؟
دا زما اولم کتاب ده چې یوازې زما کتاب ده. مخکې یو څو نور کتابونه چاپ شوي چې لکه یو څو ورکی لندې کیسې دي او ما خپل کیسه مې پکې اچوله، خو لکه لس دولس نور
د کیسو په یوه ټولګه کې ستاسو کیسه هم خپره شوې ده.
نو دا هم لکه یو کلکشن ده چې ډېر لیکوالې یو ځای
او هغه هم په انګلیسي ژبه وي هغه کیسې. ډېر ښه. دا راته ووایاست لطفا چې تاسو زده کړې چیرته کړې دي او چیرته اوسېږئ، د ځان په باب معلومات راکړئ.
صحیح ده. نو زمونږ فامیل د جلال آباد نه یو، ننګرهار سرخوت نه. نو زه دوه کلنه وم چې لندن ته راغلم. نو زما مور او پلار سره راغلم، یو دوه مشر خور او یو مشر ورور سره. نو زه ټول نه کشرم. نو لندن کې لویه شوی یم، ډېر وختي لکه جوان کې مې پیدم چې دا لیکل او جبه او انګلیسي او کتابونه سره مې ډېر ډېر خط شوخو او دا ټول وخت کې لکه زما مکتب وخت کې د انګلیسي نمرې مې ار وخت شکر لکه ټاپ راتلل او پلار مې ډېر ډېر ماته دا انکرېجمنټ راکول چې یو شی چې ډېر د خوښي نو یعنې هغه شی کې خپل دا انرژي او فکر دې واچوه نو شکر دا انګلیسي او لینګوستکس چې ده دا مې یونیورسټي کې ډیګري مې واخسته د انګلیش لانګویج او لینګوستکس کې یو کال د پاره مې معلمي وکړه بیا بیس په لارم فاکولټته یونیورسټي ته او ماستري مې وکړه انګلیسي کې دا انګلیش لانګویج کې نو پښتو مې خو ډېر صحیفه ده اورېده شي خو هغه انګلیسي کې یعنی تمام ژوند دا ژبه دپاره ډېر ډېر شوق مې لرودو او لرم یعنی هر وخت کتاب او لیکل ما سره همیشه کې مصروف یم.
او تاسو دینی زده کړې کړي دي؟
دینی ستادیز دلته درسونه دی، کورسز دی، کتابونه می زیات ویلی، معلمانه می شته دلته دینی درسونه ورکی. زه آخری کال در فاکولته که وم چه لگ دینی لکه شوخ می پیدا کره، حجاب می واغسته، نو زه نونس شل کلن وم چه دا دینی تا فکر تا می راخله. دا یعنی دا September 11th نبات زه اتلس کلنه وم چې دا 9/11 وشو.
9/11 نمو مطلب امریکا باندې د القاعده شبکې د بریدونو ورځ ده 2001 کال کې.
او نو زه فاکولته کې وم دا وخت کې، هغه وخت کې دومره پیدم چې مسلمانان یعنی روژه میاشت کې موږ روژه نیول او شراب نسکو او خلاص یعنی ډېر دینه زیات کوم شی مې نه پیدل. بیا دا سپتمبر 11th چې دا اتاکس دا القاعده اتاکس امریکا باندې چې پیښ شو یعنی همداسې و لکه تمام دنیا سرچپه شو. او هغه وخت کې زه چې صنف کې ناست وم فاکولته کې نور شاګردان زما ټول انډیوالان او انګریز و د ټول دنیا نه راغلی و. زما فاکولته خو ښار کې و، دا سنترال لندن کې، نو ډېر د دنیا انټرنیشنل سټوډنټس هلته و. نو زه یوازینی افغان وم صنف کې او یوازینی مسلمان وم. دا ماته هر وخت سوالونه راتلل چې افغانستان کې څه شی کېږي، ولې دا اتاک وشو، القاعده کوم ځای نه راغله، ولې هر ورځ ماته همداسې سوالونه راتلل. او ما هېڅ جواب مې نه لرلو چې خپله نه پوهېدم. او ما نه پوښتنه کول چې اسلام سوي
ټیروریزم باندې. بیا کله مو چې دینی اسلامي مطالعه مو وکړه، وروسته لغنه پوه شوي چې مسائل څه ډول دي او ولې دا پیښې کیږي، ولې دا لانجې مسلمانانو ته پیښېږي.
نو د دوی پوښتنه د پاره ما خپل ریسرچ شروع کړه چې زه شرمېدم چې یعنی ما نه پوښتنه کې او زه څه نه ویلی شم. نو دې باندې مې شروع کړه چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپس لري د جماعتونه سره یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم. نو هغه کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي، د تروریزم کې بارک کې څه وایي، د ښځې بارک kiss away, the jihad barak kiss away, the moons or the noshian kiss
بله.
away
زمرینه جانه دا د اوسنی وضعیت پر مخسن اوس چې په افغانستان کې د خزو پر کار او تعلیم بندیز لګیدلې، په دې باب کلان راته وایست چې ستاسو د اسلامي او دینی مطالعاتو په اساس دا کار څه ډول دی؟
وس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان خزې ته ګورم، یعنی په ریښتیا دسته یو لکه سخت خطقان ده چې علم خو د هر مسلمان حق ده، د ښځه او د نارینه علم خو د هر مسلمان حق ده. او دا ښځې چې دي خو نیم وطن دي، نیم دنیا دي. مونږ چې هغه ماشومان لوی کوو، مونږ چې خپله دا ایجوکیشن ونه لرو، نو دا ماشومان ته چې شه ووایو؟ زه چې یعنی په رښتیا تاته وایم، هر فامیل کې هغه مور ده چې 90% وخت خپل اولاد سره تیر کړي، هغه مور چې سم تعلیم ونه لري، علم ونه لري، نو ماشومان څه چانس لري چې لکه روغ همدسي لوی شي؟ نو دا یعنی د افغانستان ډېر یو مهم لکه پرایورټي دا ده چې بیې دا تعلیم ټول ښځې جنکیان ته واضح باید اویلیبل وي، چې دا خو ټول وطن باندې یو کانسیکوینس لري چې یعنی ښځې چې تعلیم ونه لري، نو لکه نیم وطن ماسې تړلی ده، ماسې ودرېږي. او دا یعنی د اسلام اول خبره دا اقرا و، دا اول وحی د خدای نه چې راغلی و د رسول ته، دا و چې اقرا بسم ربک الذی خلق. نو دا اقرا چې لوستل او تعلیم، دا خو د زموږ دین خو اول اصلي دا ده چې خپل علم د ځان او خپل علم د خدای او د دنیا خو داسې یو مهم شی ده. او د ښځې حق ده، د نارینه حق، او مونږ څنګه د ښځه نه وباسو؟ دا زمونږ یعنی چې خدای دا حق ورکړی، نو څنګه انسان والي ښځې نه؟
زمرینه سرور، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا کو میرے لے بندے چنشے پر کی مستی رے گھومی پیالے بندے چنشے پل کی مستی نے دادا گھومی نغمے سنگے شہباز پل کی نتی نے دادا گھومی نغمے سنگے شہباز پل کی نتی نے زمجنون تمی چونون یے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی چونون یے زمغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے چھندے شہباز پر کی نتی نے دادا گھومی نغمے چھندے شہباز پر کی نتی نے
سر دلے وان تو بھی تزما د جنون رازے تم سر دلے وان تو بھی تزما د جنون رازے ہم ناظم یہ ہم منظم تم سوز ہم خدا دے ہم ناظم یہ ہم منظم تم سوز ہم خدا دے تقبلا تمی کا بائے سمر جا درا دنیا دے تقبلا تمی کا بائے سمر جا درا دنیا دے سلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آبادے سلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آبادے دادا گھومی پیالے بندے دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی دے دادا گھومی نغمے چھندے جشاوات پر کی نتیجے دادا گھومی نغمے چھندے جشاوات پر کی نتیجے جہان سادہ کمال کر دی تصویر سادہ جمال زور دی جہان سادہ کمال کر دی تصویر سادہ جمال زور دی خلوت سادہ مینے اور دی جلوت سادہ لمبے شور دی خلوت سادہ مینے اور دی جلوت سادہ لمبے شور دی دادا گھومی پیالے بندے جنا شیپ کی مستی دے دادا گھومی پیالے بندے جنا شیپ کی مستی